آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخیدي زینو په خپل سیمو کې د اوبود بندونو د جوړولو غوښتنه کړي زینو د تل په څیر د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کړي دی او لاروندو مسولانه د پاملرنې غوښتنه کړي او زینو نور بیا نور ټولنیز ستونزې راته یاد کړي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونه په وروستي څو شیبو کې د ورکوښو وایزانو د لاټ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم څنګه یاست په خیر استه پاکو وسته موږ د حکومت څخه د ارزو درو چې د چارچنو پولیسوالي کې د ولنبا په کلی کې کم دم انتخاب شوی دی د سردار محمد داوود خان په واکې نو د پدې دم ته حکومت یې توجه نه لري موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا بند باندې کار ژر تر ژره شروع کړي او زموږ ولس ډېر ستړي دي چې دا غوته د کار زمينه پکې مساعد سي او برابر سي چار سړی خپل د بچان روډي د دغه څخه ترلاسه کړي نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه د مدغه د ستای صحیح کو چې زموږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي السلام علیکم
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم له غزنی څخه خبرې کوم د اکسی جوړ او روغ ویس نو زه د خوراک نړیوال سازمان سره د شکایت کوم چې ډیر خلک دوی دې بې وزله دي مرستې نو مستحقو خلکو ته نه رسیږي نو له تاسو مې هیله ده چې دایمو غږ کړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلات سره مخ دي کچیر خدای نه هستا ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه محترم په هلمند ولایت کې موږ د خارجانو په وخت کې خارجانو موږ ته پر کانالونو او یالو باندې داسې ورکم پلیزی پلان نشي دي چې هغه دا غزیز خدا انتقال وردی نو دلته هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالی کې د امیر اغا د بازار په ساحه کې موږ یو دانه پول لرو چې د امریکایانو څخه پاتې شوی دی دلته پر یو کانال باندې پروت دی کانال دواړو غاړو ته تقریبا 15,000 کورونه د دې پله څخه استفاده کوي یو غاړې او بلې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک دلته راغلي دي چې دا د دې څخه ایسته کړي یعنی یو بل ځای ویسي بلې ولسوالۍ ته انتقال کړي موږ د امارت مشرانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کار مخه ونیسي او دلته هم دا ملت حق لري چې د دغه شي پلونه استفاده زنده وکړي مثال دلته دا پل پروت 15,000 کسان د دې څخه استفاده کوي اغاړې دې غاړې ته ځي او راځي خو اوس داسې خلک راغلي دي چې مثال په هلمند ولایت کې داسې ساحو ته دا انتقال و چې هغه ضرورت ورته لري خو په اصل کې خپل همدغه ساحه خپل همدغه سیمه د دې پله څخه غټه استفاده کوي نو موږ د امارت مشرانو څخه غوښتنه کوو چې په دغه اړه دې څېړنه وکړي او دغه د ملت شتمني دې د دغه ځای څخه نه بې ځای کوي دا هم یو ډول د ملت په شتمنیو کې راځي او موږ د دې غوښتنه کوو چې دغه بې ځایه نسي د دا منطقې څخه بلې منطقې ته ولاړ نسي ځکه دلته 15,000 کوره د دغه یو پله څخه استفاده کوي چې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موجود دی او موقعیت لري نو موږ غواړو دا زموږ پیغام نشر سي او مشرانو ته زموږ آواز ورسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه د نیکې هیلې د زړه د کومې وایم د یو شنو جوړ یاست موږ خو د سخت مشکلاتو سره مخ د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې لارې او پلونه مو ډېر سره خراب دي مریض مو چې د ولسوالۍ سرکټ وکړي تر ولایت پورې رسېږي هغه ستا د لارې پر لارې ورکړي. د انبار نسته پول مو نه دی جوړ. موږ د لوړ پول مشرانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي چې دا سړک راته دغه د انبار کې او دا پول راته جوړ کړي. هره ولسوالۍ تر ولایت پورې د انبار ده، زموږ ولسوالۍ نه ده د انبار. لارې ډېرې خرابې دي، نه د سراج یو نمبر دی، ګرشتي نمبر دی، تن ولسوالۍ ستر ولایت مسجد سال د ولسوالۍ ستر ولایت نمبر دی، نه دا لوی ولسوالۍ ستر ولایت نمبر دی. زموږ د ګرمسیل او خانشین ولسوالۍ لارې ډېرې خرابې دي. زموږ دغه ارزو لرو چې تر لوړ پورو مشرانو دا زموږ غږ ورسوي.
السلام علیکم، د کندهار د غورک کولسوالۍ سره میسج درته پرېږدم چې زمر د غورک کولسوالۍ کې یوازې یو افغان ویسیم شبکه ده. موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د غورک کولسوالۍ ته د اتصالات تجارتي شبکه او یا سلام دولتي شبکه کوم انتنان نیستنې راوي چې موږ د یو د شبکه ده چې افغان ویسیم دنو ډیر باندې راشي، نیټ هم ډیر کمزوري، نور ژغیر مکالماتي خدمتونه چې دي هغه ډیر ضعیف دي. وسلام
د رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. سیف الله احمد هلمند ولایت نه و. په افغانستان کې چې دی وروره د نیټ مشکل دی او نیټ ډیر کمزوری ده. یو ویډیو په درې دقیقې څلور دقیقې کې دی صافي، نو موږ میسیج هم تر بل ځای پورې تقریبا په یو نیمه دقیقه کې دی رسی. نو د نیټ مشکل ډیر زیات دی چې یو دقیقه تیریږي هلته مشکل زیاتیږي، چې خلکو مشکلات په افغانستان کې ډیر دي. د نیټ په برابر د اسلامي امر صدا غوښتنه لرو چې تاسو یو سر په دې وګرځوي. السلام علیکم، سیفلا د هلمند ولایت.
السلام علیکم. السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورسېږي. نوم یې دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. تاسو سره د یاران سره په اړیکه کې یم. دا له ډېر یاران راغلي چې پاسپورټونه لري، دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي، موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي غږ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي، یا د پاسپورټو سره ګر کړې دي مرځ کې. دا زما په یاندې ورسېږي د افغانستان او محترمو مشرانو ته چې دا دا دغه دا بیخي دا کارونه ورسره کېږي. بس نو یو څه سره زیاتوي دا پاسپورټو پر برابر معنا چې دا ښارو کې ګرځي او دا کېږي. ډېر مې لیدلي چې د پاسپورټو سره را دې مرض کړي دي، د بعض دا پاسپورټونه څیري. زه خو لا خپله معنا پاسپورټ شی نه لرم.
سلامونه نیکی هیلی زلونگو منعی در ازاده راژیو طول کار کود و در نوریدون تحیله در جور باوی زمان خواهش داده کم افغان رونه چه پا کامنی دول پا افغانی پاسپورت او ایران حواد پا ویزبان ایران حواد تا داخلیگی. متاسفانه چې په ایران هیواد کې ورسره دوګونی چلند کیږي، سره د دې چې خپل هغه ټول قانوني اسناد او مدارک افغان مهاجرین په لاس کې لري، مګر بدبختانه چې د ایرانی پولیسو د خوانه او مربوطه ادارو د خوانه په شکل د اشکالو زورول کیږي، توهین کیږي، حتی پاسپورټ ورسره یو دایبې هم د پولیسو د خوانه نیول کیږي او پازګاه ته بوتل کیږي او هلته یو شپه یا دوه شپې بیرته خوشی کیږي، یا د پیسو په مقابل کې یا همداسې. زموږ غوښتنه په ایران کې د افغانستان د سفارت د کارکوونکو مسؤلینو ده چې دا خپله بې کفایتي اصلاح کړي او د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې ولې د یو قانوني مدرک په درلودلو سره افغانان اذیت او ازار ورکول کیږي. د دې کار مخنیوي اولته د مربوطه ادارو د خوانه دی. افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د څه لپاره په ایران کې فعالیت کوي؟ آیا دوی د همدې لپاره دي چې د ملت په پیسو باندې خپلې عیاشۍ او فحاشۍ وکړي، التعایش او عشرت وکړي؟ که د دې لپاره دي چې د خپلو افغانو وروڼو او خویندو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، نو زما غوښتنه دا ده چې د هلته میشت افغان ډیپلوماتان او سیاسي مربوطه چارواکي دوی په دې موضوع غور وکړي او د خپلو افغانانو ستونزې حل کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. د زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ کلي خواجه کوڅه څخه حاجي درویش خان یم. ما دلته دا پیغام ورکاوه چې زموږ په ولایت کې ډېر زیاته بیکاري ده، د خلکو دپاره هیڅ کاروبار نسته، ګراني دومره زیاته ده چې حوج ته رسېدلې ده. خو حکومت دا مسولیت نه احساسوي چې موږ باید د خپل ملت ته کار پیدا کړو او یا یو کار واچو. خلق له بیکاری څخه ډیر زیات په غلطو کارو ته مخه کوي، چغلاګانې شکې کوي. دوی دا نارې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت، زه بیا وایم چې تر ټولو زیات اوس امنیت خراب شوی ده، ځکه چې د قیمتونو نرخنامې کنټرول نسته. هر تجار، هر دوکاندار چې خپل مال راوړي په خپل طبیعت یې خرڅوي، د ښاروالیو له خوا څخه نه کنټرولېږي. حکومت خپله دونه ضعیفه ده چې په یوه قیمت یې دوی ځان ته اخلي او ملت ته بیا په نورو قیمتو ورکوي. د غوښې حساب داسې ده، د ډوډۍ حساب داسې ده، او کاروبار د هیچا لپاره نشته او نه دوی دا مسؤلیت ګڼي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا زدی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته وایم خدای چې جوړ روغ بیاست، خوشحاله او سالم صحت په جامو کې بیاست. مننه ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته داسې خپرونې چمتو کوي، تاسو موږ ته وخت راکوي. موضوع خو هغه موضوع ده چې د بیکاری او د کډوالۍ او د جلا وطنۍ موضوع ده. رښتیا هم په افغانستان کې ژوند ډېر ستړی دی. په افغانستان کې ځکه هیڅ وخت داسې امکان نه لري چې په افغانستان کې سوله یا په افغانستان کې جارام ژوند داسې امنیت تامین شي. هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې بېوزلي، بېچارګي، اقتصادي حالت یو هیڅ چا دام ش نه دی. هیڅ یو ځوان چې دی په هغه خپل اقتصادي حالت باندې ولاړ نه دی قائم. ډېر ستړي ژوند په افغانستان کې چیرېږي، ډېر ستړي کارونه په افغانستان کې دي. که څه هم موږ د امنیت ته خوا څخه برخمن یو، په مثال امنیت لرو، یو ښه د شپې بیغم خوب لرو، خو د لوږې غم را سره دی. یعنی مقصد که امنیت وي او ډوډۍ نه، دا خو هم ژوند نشي کېدلی. او اقتصادي حالت او اقتصادي اقتصاد مخراب، ژوند مستړی، دا خوم وطن، دا خوم سوله، دا خوم امنیت ته تنسو ویلای. ځکه چې د لوږې د بیچارهګۍ د لاس خلک ډېر مري. مثلا یو څوک ته په کور کې یوازې خو ډوډۍ غم نه دي، چې څوک یې کوي. ډاکټر ته ضرورت لرو، یو موټر ته ضرورت لرو، یو کور ته ضرورت لرو، یو بو ته ضرورت لرو. یعنی مقصد د پخوا په پرتله باندې مصرفونه او مصارفات زیات شوي دي. او په دې برخه کې مثال د پاکستان څخه، د ایران څخه، داسې د نور مملکو څخه هغه سم د لاسه کډوال چې د پاکستاني مجبور کوي چې از خپل د خاورې څخه وباسي افغانستان ته، د اجراستي یا مثلا ایران دغه شر استي. ځینې کارونه چې د وطن د بیچارهګۍ د بیوزلي لپاره ډېر ډېر بدبختانه تمامیز، ډېر ستړي تمامیز. نو اول زه خپل د بیچارهګۍ د خواري او د ستړیا څخه ډېر شکایت لرم. ستړی يم، الاکیم، زغلم، خواري کارم. خو هغه کم چې موږ خواري کارو، هغه موږ وغواړو، هغه ید لاس راوړو چې خپل د کور مصرف، خپل د کور احتیاجات او متاجات په پوره کړو، هغه نه کیږي.
السلام علیکم. د زړه رادیو ټول همکاران سلامونه او نیکی احترامات. ما زه د روزګان ولایت خبر کوم. د ګزاب ولسوالۍ سمال نور په ولسوالۍ کې په احمد خان کلی کې 1500 نفوس لري. دلته یو برمم نشته، ټول د تنې سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما دا هیله چې زما به پیغام شیر کې. موږ د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د اوبو مشکل لرو. ډېر خلک د ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده د امارت اسلامي د مشرانو څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پام وکړي، چې موږ ته بندونه او ولي وو د ځوانانو ته کار پیدا کړي. موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو. وسلام
اوریدونکو، دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلا بیلو مسلو مو آزادۍ رادیو ته پریخي وو، موږ هم درته خبر کړ په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادۍ رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ په ایران کې قدس نادرکه سوی ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ الامل
گرانو وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه گرانو وریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومیدله ولم کچیری هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري ترڅو دغه شمیرې ته زنګ ووهئ شمیره په دې ډول ده 00 درنوي 5 9 2 0 3 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درنوي و شپاش و نه دو نه صفر در پنځه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رکت سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو د مګه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مو ځل دلې اټمیز زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو را سره دا همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي لبرنۍ زما شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9
سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کال کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست ورځمه ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځایو منځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته پر دغه شمیره زنګ ووي 0 0 9 1 9 2 15
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیر زیاته مننه زل علال ونین د هلمند ولایت څنګه نو سوالی سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسوي یعنی دا سندې چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دي نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دي او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه، ماس یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا، نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې مه اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت در څخه خفه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم، نو د خپل مور پلار ازار مه اخله. او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چار چا ته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0301003 یه واری بیا 0301003 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي چې موږ درک نه لرو، که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0503 شپېته 400 د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکی، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0102 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202 0202
کارکون که همکارانو سلامونه ومنی په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یوه د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که در جازروي یا دی خپله زما غږ اوري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د په لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. یعنی 0 0 1 2 3 4 5 0 0 6 3 2 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي.
تلیفونی شمیره وایم واتس اپ پی هم شته او موبایل کی هم استعمالیږي 0 98 99 1522 شمیره یو یو وایم 0 98 99 1532 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه او خې شوي د الله په مان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان میګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووګي 0 98 99 1 3 0 اخیری ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 98 99 1 3 0 5 0.
من د یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د نسخې کې نظر کا شوه دا په خپلو وای څو کالې تر وکړې په تان د کار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دوه شي سپیر وا بیا بیا نه هې شپه څه وتا یا یعنی سپیر وو اتا سپیر دوا نه شپه وو اتا د سختې په من.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننې میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لدې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکوالټي دین جوه تیر کړی دی. لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو. لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم. هغه په وسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلان مې خوده و بخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد او ډیر خسړیو هغه ول ورځ مې دیږي. بیا خوانځي زم خوانځي شو د خټو او اومو خختو خوانځي او یخي ورځي لرلې، ګرمي ورځي لرلې، تودي ورځي خو دوستانه لرل، خو خون کی لرل، بد خون کی لرل، خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زم ډیر خو خون کی. هغه وخت بیا زه د ټپ خوانځي تلاړم په خبر کې اومده ناروغ او خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولید. بیا چې ما د لاس څخه خدمت کړه هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګری و تر دې چې خون کې وي. غنی خان درنګ سکان سره او لوړ دنګ ډېر خوک سره او ډېر ښه سره او ډېر مهربان سره او خدای ژوندې لري که ژوندې وي. وکیل خان زمونږ بل خون کې وو ډېر ښه خون کې وو. حسول به پختنی وکړي پختنی وکړي موږ به خپل موږ نه لولي پختنی کوله. کله نه کله به موږ ډېر فلسفي پختنی وکړي، کله نه کله به موږ ساينسي پختنی وکړي. دا زموږ د دنیا خون کې وو او هیڅ کله بد نه لګېدلې زموږ پختنی. او حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې میا دی چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لکه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کې نه دي حساب په سات کې یاد دي سر مرسته وکړه حساب په مضمون کې وسه غته کولای نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ خون کې او ډیر خسته والی بال به کا او ډیر خملګری ملرل او زمونږ سر خون کې چې سر مالین هغه د پنشیرو یو ډیر ښه سړی او ډیر نیک سړی او زوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد خون کې مونږ لرل یو ځل زه خون کې وهاله وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې زه د وهالم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهله وم چې زما د غوګونو د بوڅکونه وینې تلې او بیا پلار مې د خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنتون کې هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفن شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاس لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي دا غې نه وروسته هغه خون کې زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه ور سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسپ سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي د پارالیسي د پارا حبيبي ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره او مشبګم کې زه مچ پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکزه بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه لرل ستارخان آقا وقت که زمانگه سر خون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر 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 خسله و دیر مهربان سله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما پکیه سره چه پا اوم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تو شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خې تیر شولې که هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبيبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان دا اغېز متل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوخته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادیږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د ترویج صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزه لکومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 320 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شوې ما ته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې به پلار ډرامه لیکلې یا شعر به یې لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به زمونږ هغه وخت کې په ګزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ما ته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې مونږ د ملنګ جان بی خدای او بخیل داغه په بازار باندې مشاعره و زه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ و نیوه دیوال غونې و پاغې ودرولم نو ما خپل شعر وی هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای وبخښي هغه م ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامید ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه و هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو زه په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ولکوالی او دا ولکوالی شاعری و زما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا په څیر کو
و زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه، او د دې پنجابي یو شاعرو بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابی کې خبرې وکړې، هغه په خپل ژبه باندې مینو. زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دیمن نمبر نه اول نه نمبر چې دا وحید په نوم باندې وحید کرځه ته کرځي سیب د ترزو یو مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستلا ما تر مال لور نمبر هغه غسی و دیمن نمبر زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې پیو سلاتیاو باندې راتل دی، یو سلاتیاو نمبر باندې زما نمبر تر هغه ډیر لوړې وي، 255 غالبا زما دی. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سی بی ولوستله، بیا اول کال او لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول، او بیا موږ مهاجر شو. موږ بیا پیښور ته راغلل د ګڼو نور
دا وخت تاسې ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بی اول کال لسته وو. زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې کوتا وشول. بیا موږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او دشته چې بار پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وه زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سي سره ومنو، بیا ډاکټري پاتې وزم. نو بیا زه جرنالیست وم، بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې وه، بل خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنالیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وو، ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سي سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړم. زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتي. هر شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یما، او ورسره زه خپل شیرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم. دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي. زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم. د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې موږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانی لیکل شوی، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګ د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت موږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 50 اتمه کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالباً لسمه کلیزه وا داغی په مناسبت باندې داغی په تلاو ساوث ایشیا د جنوبی آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسی خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا غزین هغه خخ کې خود لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول، دا اړیکو بیا وروسته نوې کور نوې جون راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د د پیخور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سی د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و. اوس یې خدای وبخښي، هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، خو هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله،
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیږل، او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو، او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلی هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالومه ده، دا په دې لیونتوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې، او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې، او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، منګ دي غرونو ته پراته دي، کنه منګ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، منګ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان منګ امپلسیو کو، زیات شان منګ داسې کو چې یو شی منګ وهڅي، یا څه شی یا بچ شی د هغې په وړاندې منګ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوښ باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس وګریوانی، نو ته هغه ناروغه څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو هغه ستړیا سره دومره وکړي لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زل غواړي کنه غواړي چې شعر ماته زما زل غواړي چې شعر ولیکم زبیا شعر لیکم لاند لیکنه کزما زل غواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو د لویو وګدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې اوس مې ورته زړه دی ژوند پرې خودلو او روغتیا پرې خودلو او پیښو لاله مهلت راکا نو کې دی شي ګورم
مده
چتور جمے باغ نے اور میں پزڑ گی بلکہ